سلام لا ازدی رادیو دی وی ساته خبرونه ته مو زم مجیب حبیب زای هر کله کوم وړاندې به پر پرونو کې د موضوعات واوري د طالبانو حکومت وایي چې د پخوانیو مسلکي پوځي کادرونو په شمول نوی ملي اردو جوړوي
البته د دې په بدن کې به طبعا هغه مسلکي څیرې او مسلکي خلک چې په تیر اردو کې و هم که صالح خلک دي غون به استفاده وسی
نن د اکتوبر 4 نیټه د پام دی ورځ شپږو یا کال د مخه د ملګرو ملتونو سازمان تاسیس شو په کندهار ولایت کې د شیعاګانو پر یو جمعات د داعش ډلې د برید د وروستي قرباني کورنۍ له طالبانو څغواړي
چې پر ټول افغانان د امنیت راولي به خصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دي
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې درته د بشري او اساسي حقوقو پروګرام لرو خو سپام وکړي د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې صفی الله ستانګزای درته وړاندې کوي
سلام د مهمو خبرونو سرټکی د کابل په لویدیس کې د لوګي له لاسه د اتو ماشومان مړینه راپور شوې ده د یوناما مشر دیبرا لاینز په کابل کې د طالبانو له لوړ پوړو چارواکو سره په اقتصادي او بشري ناورین باندې خبري کړې دي او د افغانستان کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر محمد نبی عیسی خیل وایي د سبا او نورو ټولو لوبو لپاره پوره چمتووالی لري بشپړ خبرونه د کابل په لویدیس کې د لوګي له لاسه د اتو ماشومان مړینه راپور شوې ده سیاستوال او جهادي څیرې محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه نن دغه ماشومان د مړینې په اړه جزئیات خبره کړي محقق ادعا کړي چې دا ماشومان د کابل ښار د 14 میناهي اړوند اتفاق خارګوټي کې مړ شوي او د سیمې ملا امام او کلیوالو خاورې ته سپارلي ښاغلی محقق د محمد علي بامیانی په نوم د یو ملا امام خبرې هم خبرې کړي چې د دې پیښې په اړه جزئیات ورکوي
اونها 8 نفر بودن کلانشان 8 ساله خردشان 1.5 ساله یا 1 ساله
هغوی اته کسانو مشر اته کلن او وړوکی یو یو نیم کلن ښکارېده له دې چې پلار او مور او نږدې خپلوان نه درلودل ورغلو ګورو چې په هغه کور کې ټول مړه شوي آن دومره وږي و چې خپلې پښې هم نوې غځولې د طالبانو حکومت تر دې دمه د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي او نه هم نورو خپلواکو سرچینو څه تبصره کړې ده تر دې مخکې د ملګرو ملتو سازمان ګواښ کړی و چې کله اړمنو افغانانو سره مرستې ونه شي افغانستان به یو لوی بشري ناورین سره مخ وي د راپورونو له مخې د ژمي په رارسېدو 3 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري د یوناما مشر دیبرا لاینز پرون په کابل کې د طالبانو له لوړ پوړو چارواکو سره په افغانستان کې په پراخیدونکو اقتصادي او بشري ناورین او دارنګ د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه غږېدلې د یوناما پښتو فیسبوک پاڼه نن د دغو لیدنو جزئیات او عکسونه خپاره کړې دي د راپورونو له مخې اغلی لاینز د طالبانو د بهرنیو چارو او مالی وزارتونو له سرپرستانو او د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام نفی سره کتلې دي یوناما ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د ملګرو ملتو سازمان د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکوي خو د دیبرا لاینز په حواله د هم راغلي چې ټول بنسټونه باید د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره هر ممکن څه ترسره کړي لاینز زیاته کړې ټول شموله حکومت ولی او د ښځو او نارینه په ګډون د ټول افغانانو د حقونو ساتنې ته اړتیا ده نن د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو ورځ ده د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په دې اړه په یو ویډیو پیغام کې وایي
76 years ago the United Nations was created as a
پګاویا کال وړاندې ملګری ملتونه د ناورین زیګونکو جګړو لسیوري دراوتلې نړۍ د هیلو دی وی وسیله په توګه رامنځته شو نن ورځ د ملګرو ملتونو خزینه او نارینه کارکونکو دغه هیله ته دغه هیله د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پرمخ وړي کووډ 19 جګړې لوګه بي وزلي او د اقلیم بیړنۍ حالت مقتدار یادوي چې زموږ نړۍ تر بشپړېدو ډیر واټن لري دا ورځ د 1945 کال د اکتوبر د 23 په درنښت او یادښت چې ملګرو ملتونو سازمان تاسیس شو لمانځل کیږي یو نامه یاد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازولۍ هم په خپل ټوټر باندې د 1946 کال د نومبر 19 یاد کړي هغه ورځ چې افغانستان له ملګرو ملتونو سره یو ځای شو یو نامه د افغانستان سره د خپل همکاریو ډاډ ورکړي د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا کې د خاروالۍ لوري د هغو پلونو او پلچکونو د بیا رغولو چارې پیلېږي چې په جګړو کې وران شوي د لخکرګا خاروالۍ ویاند محمد طاهر آبشار ویل چې یاد پلونه او پلچکونه د خاروالۍ په بودیجه جوړیږي
پلچکونو رغول په برخه کې موږ اقدام سره کړی دی، ډیزاین جوړ دی، موږ هر پلچک جلا ډیزاین کړی دی او ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل شي. موږ د ښار بیلابیلې برخې چې تاسو معلومیږي د شیدانو چوک یعنی د منار چوک دغه پلچک موږ جوړ کړی دی.
نوموړي د بیا رغیدونکو پلونو پلچکونو شمیر یاد نه کړ، خو وی ویل لومړیتوب هغو ته ورکوي چې د خلکو تګ راتګ پرې زیات وي. د هلمند ولسوالۍ او مرکز لخرګا د طالبانو او پخواني پوځ ترمنځ د سختو جګړو شاهد و چې پکې ګڼې سیمې وران شوې دي. د کرکټ مینوالو ته همدا چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د شل اوریزو سیالیو لوبډل مشر محمد نبی اساخیل وی سبا ته د سکاتلند او نورو ټولو لوبو لپاره افغان ټیم پوره چمتووالی لري. نبی اساخیل دا خبره نن په یو خبری کانفرنس کې وکړه چې د کرکټ د نړیوال شورا د فیسبوک پاڼې لاره په ژوندۍ باندې خبرید.
د پنځه وړ لوبې دي هم دغه منګه یو یو لوبې ته ان شاء الله چمتووالی نیولې ده. د سکاتلند بیټینګ دا بولینګ د موږ ته هر یو غتم موږ بیل بیل پلان نیولې ده. ان شاء الله زموږ کوشش به هم دی چې موږ د پلان په مطابق باندې لوبه مخکې وځو.
تمه ده افغانستان سبا ته د سکاتلند په وړاندې لوبه وکړي. افغانستان په دوم ګروپ کې له هند، نیوزیلند، پاکستان، سکاتلند او نامیبیا سره مخ دی. له سکاتلند وروسته به افغانستان له پاکستان سره د اکتوبر په 19 مخ کیږي. او د ازبکستان خلکو نن د خپل هیواد ولسمشری په انتخاباتو کې ګډون کړی دی. اټکلونه ښیي چې اوسنی ولسمشر شوکت میرزیایف به بریالی شي. میرزیایف له څلورو نورو کاندیدانو سره چې ټول د حکومت پلویان دي په انتخاباتو کې سیالي کوي.
خبرونه صفی الله استانیزی ولوسل پات خبرونه ز مجیب حبیب زید تر وړاندې کوم. د طالبانو حکومت وای ډیر ژر به نوی ملی پاوز جوړ کړي. طالبانو دا هم ویلي چې په دغه پاوز کې به پخوانی او مسلکی کادرونو ته هم ځای ورکړل شي. د طالبانو د چارواکو په خبره چې دغه نوی پاوز به په ټولو جنگي امکاناتو او اسانتیاو سمبال وي. جزئیات په دې راپور کې وړي.
طالب چارواکي د دوی لخوا په دې جوړیدونکو پاوز کې د پخوانیو مسلکي کادرونو د ځای پر ځای کولو خبره کوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټولو هغو کسانو ورتیا او تبه کتل کیږي چې غواړي د ملي پاوز برخه شي. خغل مجاهد د نوي ملي پاوز جوړیدل یو اړین کار بولي.
البته دې په بدنه کې به تبان هغه مسلکي چیرې او مسلکي خلک چې په تیر اردو کې و هم که صالح خلک دي غون به استفاده وسی او بلا شک سه ورته او ته به قتل کیږي. خو د نوي ځوانانو جذب هم کیږي. همدار از بده اردو لپاره ټول غلوازم چې اړین دي هغه تیاری کې څو د سی اردو منځ تر سره چې د هواد ملي ګټې د هواد منافع د هواد بشپړتیا وساتي.
خو زبیح الله مجاهد د کومونو یو ځوانانو په اړه چې دغه پوسټه به جذب شي ډیر جزئیات نه ورکوي. په داسې حال کې چې پرون د طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب وویل د یو ملي پوسټ په جوړولو کار کوي. په هغه پیغام کې چې د خغری محمد یعقوب په نوم رسنیو ته استول شوی پکې ویل شوی دوی هڅه کوي چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او هوایي حریم خوندي کړي. د دفاع سرپرست وزیر زیاتوي دا پوسټ به پرمختللي وسلې ولري او د افغانستان امنیت او پولي به خوندي کړي. مولوی محمد یعقوب چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی دی په خپل پیغام کې یو ځل بیا د سیمه نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې خاوره به د چا پر ضد ونه کارول شي. خدا خبرداري هم ورکړی چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنکو پر وړاندې به لاس تر زنې پاتې نشي. د طالبانو مو د جوړیدونکو ملي اردو د سرتیرو د شمیر پاړو پختل خو ثواب مترلاسه نه کړ. د دفاع وزارت د سرپرست ملا محمد یعقوب په څرګندونو کې هم د پوز د کرشمیر پاړه څه نه دی ویل شوی. د طالبانو د واکمنۍ وړاندې افغانستان 300,000 سرتیري لرل چې په مجهز وسلو او تجهیزاتو او هوایي ځواک سنبالو. دا خبره د امریکا جمهور رئیس جو بایدن کړې و ویلي و چې په مقابل کې د طالبانو د ځواکونو شمیر 15,000 ته رسیږي. خو د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیول وروسته ډیری دغه ځواکونه نورو هیوادونو ته ولاړل او یو شمیر یې لا هم په هیواد کې دننه بې برخلي کړي. خو د راپورونو پر بنسټ اوس هم د دوی ځینې په هیواد کې دننه او په ګاونډي هیواد پاکستان کې د وژنې او تختونې له ګواښونو سره مخ دي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې طالبان خپل ژمنه عملي کړي او د مخکینی نظام مسلکي پوځیانو ته په نوي چوکاټ کې ځای ورکړي افغانستان به په سیمه کې یو قوي پوځ ولري. شنونکي عبدالباري عارض ازادي راډیو ته وویل
یقینا کدا خبر عملی سی دلته دوا مهم پاینټون سره یو ځای کیږي چې ډیر ځواکمن پاوچ تشکیلولای شي. هغه دا چې په خوانی پاوچ د بین المللي معیار سره د جبهي جګړو د توانمندي پر بنسټ جوړ شوی دی، نو که طالبان هم ورسره یو ځای شي دا بیا د چریکي جنگو ډیر تجربه لري، نو کم پاوچ په رامنځته شي یقینا دا په دا نږدې هیوادو کې د سیمې یو بېساري ځواک رامنځته کړي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم د افغانستان یو شمېر مهم بنسټونه ونړېدل چې له دوی مهمې ملي پوځ، ملي پولیس او استخباراتو. د کار تر ډیر افغانان نه هیلي کړ، خو طالبانو د خپل واکمنۍ لپاره رئیس په زلونو دا ژمنه کړې چې د دې قوتونو د بیا جوړېدو لپاره به کار کوي، خو پښتنه دا ده چې طالبان به د خپلو ځواکونو د مالي تمویل لپاره بودیجه له کومه کوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي عنایت الله خوارزمی وایي دوی په دې حد کې بودیجه چې وکولی شي په بېلابېلو برخو کې وضعیت کنټرول کړي لري. د ادعا کوي چې په تېر نظام کې په دولتي ادارو په ځانګړي ډول نظامي برخه کې بېوزلي د فساد زیږنده وه، کوم چې په دوی کې نشته. په تېرو شلو کلونو کې افغانستان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سره امریکا او ناتو او مالي مرستې کولې او ټول امکانات یې ورته برابر کړي وو. د افغانستان د دفاع وزارت د پخوانیو چارواکو په خبره د افغان ځواکونو کلنۍ بودیجه 4.5 میلیارد ډالر وه چې ډېره برخه یې امریکا او ناتو ورکوله.
و امر ویدل چې د طالبانو حکومت وایي ډیر ژر به نوې ملي پاوز جوړ کړي. دا ازادي رادیو ده. طالبان وایي کده پاکستان له حریم څخه په ګټه خسنې په افغانستان کې امریکایي الوتکو ته د هوایي او اطلاعاتي عملیاتو اجازه ورکړل شي، د دې پریکړې پایله به د هیڅ په ګټه نه وي. په افغانستان کې طالبانو چارواکي وایي چې پر دې خاوره هیڅوک د بریټ اجازه نه لري. طالبان دا خبره داسې محل کوي چې د شنبه په ورځ سی ان ان د یو شمیر امریکایي چارواکو په حواله وویل چې متحده ایالات او پاکستان داسې وی پریکړې ته نږدې شوي دي چې لمخې به یې د پاکستان خاوره په افغانستان کې د هوایي عملیاتو په خاطر وکارول شي. جزئیات په دغه راپور کې.
طالب چارواکي هغه راپورونو غوسه کړي چې ګنې امریکا او پاکستان پر دې هوکړه کوي چې د متحده ایالاتو هوایی او اطلاعاتي دستګاوی به د پاکستان له خاورې په ګټه افغانستان کې عملیات وکولی شي. سی این این ټلویزیون د شنبه په ورځ یو راپور کې وویل امریکا او پاکستان پر دې موضوع هوکړې ته نږدې شوي دي، خو طالبان وایي که داسې یو هوکړه وشي پایلې به یې د هیچ چا په ګټه نه وي. د طالبانو د حکومت د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی:
نو دا خبره فکر کوم د پاکستانی چارواکو هم رد کړې ده، ولیک احیانا داسې اقدام په نظر کې وي نو دا د هیچ چا په ګټه نه ده. افغانستان د افغانانو ملکیت ته کورې ده، ځمکه او فضا د افغانانو ملکیت ده. داسې اقدامات احیانا په نظر کې نیول کیږي د اواکې باید نه د افغانانو په ګټه وي نه د هغه چا چې تجاوز کوي.
پاکستانی چارواکو هم پرون رسنیو ته وویل تر اوسه د پاکستان له خاورې په افغانستان کې پوځي عملیاتو ته د اجازې په اړه هوکړه نه ده شوې. د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فواد چوهدري له قوله امریکا د افغانستان په اړه خپل تګلاره لري، خو دوی له تر هغه سره د مبارزې په برخه کې پوره ملګري دي. امریکا هم په افغانستان کې هوایی عملیات د تر هغه ری د زبلو په مخه کوي. په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکایي چارواکو په زلونو د هیواد کې د تر هغه ډلو په ځانګړي ډول د داعش او القاعده د بیا فعالیتو په اړه اندېښنه ښودلې. امریکا اوسمهال په افغانستان کې تر هغه ری ضد عملیات له قطر رهبری کوي، چې وروستیو کې یو شمېر د بې پیلوټه الوتکو بریدونه هم کړي. تر خوا یې د افغانستان په فضا د امریکایي جنگي جټ الوتکو پروازونه شوي چې د طالبانو غبرګونی هم لاره. طالبانو نږدې درې اونۍ وړاندې د امریکا هوایي الوتنې د افغانستان په هوایي حریم تیری وباله او د سمدستي بندېدو غوښتنه یې وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر شنونکي وایي پاکستاني حکومت په کور دننه او نړیواله کچه تر سخت فشار لاندې دی او مجبور دی چې د بهرني فشار د کمېدو لپاره د امریکا غوښتنه ومني. شنونکي شفیق همدرد ازادي راډیو ته وویل پاکستان وړاندې هم خپل خاوره د افغانستان پر ضد کارولې او بیا به هم امریکا ته د دې کار اجازه ورکړي.
پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په کابل او افغانستان کې څوک واکمنان او حکمرانان دي. پاکستان ته دا مهمه ده چې د افغانستان په کومه برخه کې دوی ته ګټه رسیږي. نو زما په نظر باندې د پاکستان د ښه ګاونډیتوب تمه کول بلوی حماقت وي.
د جون پاتلسمه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایچ بی او ټلویزیون سره مرکه کې وویل هیڅ کله په افغانستان کې د عملیاتو لپاره امریکا ته د پاکستان خاوره په واک کې ورنکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په ډیرو مرکو کې دا خبره تکرار کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب هم وویل اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل چا په ضد وکارول شي، خو له ګاونډیانو یې هم د ښو اړیکو هیله لري.
و موریدل چې طالبانو په افغانستان کې ادعا کړې چې هیڅوک پر دې خاوره د هوایی عملیاتو اجازه نه لري. دا ازادي راډیو دا او تاسو د راپورونو لړۍ ته غوږیست. نن د اکتوبر 24مه د ملګرو ملتونو له ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو سازمان په 1950 کال کې تاسیس شوی دی. دغه سازمان د نړیوال امنیت د خوندیتوب او سولې د هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو د پراختیا او د ملتونو په اعمالو کې همکاري او همغږۍ ته د رسیدو په هدف له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړ شو. افغانستان هم په 1946 کال کې د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. نور حال په دې راپور کې واوري.
د اکتوبر 24مه د ملګرو ملتونو ورځ ده. سږ کال دغه نیټه داسې مهال را رسیږي چې په یاد سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مسله او د دې کرسۍ برخلیک د تا او ما ترمنځ جنجالي شوی دی. تازه خبریاله انیسه شهید چې د افغان مرمنو په یو پلاوي کې د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د دغه سازمان له یو شمیر استازو او د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره کتلي ازادي رادیو ته ویلي په یاد ناسته کې د افغانستان استازې نه و چې د دغه هیواد د خلکو ستونزې تر نړیوالو ورسي. دوی د افغان ښځو او نجونو د ستونزو په تړاو د دغه سازمان له استازو سره کتلي و. مخکل دی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت استازي غلام اساقزی له ملګرو ملتونو غوښتي و چې دای په خپل ځای پریږدي او د راپورونو پر بنسټ چې یاد سازمان هم ورسره دا خبره منلې و. ټاکل شوی و چې غلام اساقزی د 13 سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې وینا وکړي، خو غونډه ته کم وخت پاتې و چې نوم یې د ویناوالو له نوملړ وایستل شو. خاغلی ساقزی وروسته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د ملي ګټو او په یاد سازمان کې د دغه هیواد د کرسۍ د خوندیتوب لپاره په غونډه کې خپله وینا لغوه کړه. خو لکه چې د خاغلی ساقزی د وینا په اړه له رسنیو خبرونه خپاره شوه، طالبانو په دې اړه توند غبرګون وښود او وی ویل چې ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ کرسۍ د دوی اساسي حق دی چې باید ورکړل شي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه ملګرو ملتونو سازمان ته په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مخکنی ویان سهیل شاهین معرفي کړی دی، کوم چې تر اوسه دا کرسۍ نه ده ورکړل شوی. هڅه مو کړه په دې اړه د تازه خبرو لپاره له ښاغلي ساقزی او شاهین دواړو سره وغږیږو، خو یو سره هم په اړیکه بریالي نه شو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی وایي دوی د یو مشهور نظام ټول اصول پوره کړي او ملګری ملتونه باید ورسره تعاملاتو ته چمتو شي.
د اسلامي امارت هیله ده چې د ملګری ملتونه له اسلامي امارت سره د یو مسؤل جهت په توګه تعاملاتو ته آماده سي. اسلامي امارت په خپل جانب کې ټول هغه نمونه او اصول چې په نړیواله کچه د یو نظام د مشروعیت لپاره کافي بلل کیږي هغه پوره کړی دي. هیواد پر ټول اراضي باندې بشپړ کنټرول لري او همدارنګ په هیواد کې سرتاسري امنیت تامین شوی، ځوابګو نظام تشکیل شوی دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان لپاره د خپل استازولۍ یونیما ماموریت د شپږو میاشتو لپاره یعنی د 2022 زیږدیز کال تر مارچ میاشتې پورې وغځوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو د سهار لوو د ماښام تر ول بجو او ورځې پونه کې اوریدلای شي. د طالبانو لوري د کابل نیول کېدو وروسته د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې ترهګریز بریدونه زیات شوي. د اکتوبر په 6مه د خیبر پښتونخوا په باجاوړ کې د وسلوال برید په پایله کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې خبرې کوي. خو بیا مخالف سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د حکومت پر دغه پریکړې نیوکه کړي او د امنیت د تامینولو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال شاهین بونیری راپور راکوي.
په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز په نوم د سړنیز مرکز د شمیرو تر مخه تحریک طالبان پاکستان روان کال د سپتمبر د 15 نیټې پورې په پاکستان کې 55 بریدونه ترسره کړي دي. په دې کې د ډیرو بریدونو هدف امنیتي ځواکونه وو. د غشان په شمالي وزیرستان کې د عادي وګړو پر ضد هم وسلوال بریدونه ډیر شوي دي او د ځایي چارواکو د شمیرې تر مخه روان کال دغلته ټول 50 هدفي بریدونه ترسره شوي دي. پیښور کې میشت خبریال او شنون کې مشتاق یوسفزی وایي چې په سیمه کې د پراخه پوځي عملیاتو باوجود په وسلوالو بریدونو کې ډیرواله د ولس او امنیتي دارو دواړو لپاره د اندېښنې خبره ده او که د مخنیوي لپاره کار ونه شي نو د امنیت وضع نور هم خرابېدي شي. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره اړینې وسیلې او سیاسي عزم نه لري.
پاکستان فوج حکومت ډېر غټه پښینه وکړي. 2008 نه شروع شو باجول نه د ممند کې شروع شو. 2009 کې بیا ټول نه غټ چې کوم عملیات نو په شمالي وزیرستان کې شروع شو. دا غیر نه غټ سپیشل شو او بیا دا یو امید و چې را د نه پس فعالیت خشي. اوس دا تقریبا په نشپړ میاشتو شو شمالي وزیرستان کې، جنوبي وزیرستان کې، د خیبر کې، د باجول کې خاص کر ډېر حمله شروع شو دي او خدمت هم سکیورټي اهلکار دي. صوبایي حکومت سردونه وسایل نشته، دومره غریب نشته. جنوبي وزیرستان په خپل باندې دومره غټه علاقه ده چې تاسو
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې امنیتي او انتظامی چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره هلې ځلې روانې کړي دي خو د سیمې خلک خراب امنیت اندېښمن کړي دي او دغلته د امنیت پر ځای کولو لپاره احتجاجونه هم ترسره کړي دي. په شمالي وزیرستان کې یو قبایلي مشر ډاکټر ګلالم خان وزیر وایي نه پوهیږي چې د دومره لویو عملیاتو باوجود وسلوال څنګه سیمې ته داخليږي او خلق پنخه کوي. نو موړه زیاتوي
نو کاوی شرط اپریشن صحیح کړی وای ټول نو ول بادا پیښه جوړې ده. اوس خو په ټوله باونډري باندې د دې فوجونه دي کوم ایریا چې دی لکه د مداخل سیدګی شاوال دا ایریا لا کلیر هم نه دی دی چې نه دی کلیر دې ته خلق آی ڈی پیز واپس نه دی لاس هغه په غرونو دی دی آرمی پراتا دا او سمو کې دی دی نو څنګه خلق راشي پر بونو پر راځي دا څنګه راغلو موږ په دې نه پوهېږو. دا خو دوی یا اپریشن صحیح نه وکړې که بیا اپریشن صحیح کړې او بیا دا خلک څرنګه راغلو دا صرف د دوی د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي.
دا په داسې حال کې دا چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبرې کوي چې د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا یې ردعمل راپارولی دی. پاکستاني طالبانو د حکومت سره د مذاکراتو راپورونه رد کړي دي.
و امر ویدل چې د طالبانو له لوري د کابل له نیول کېدو وروسته د پاکستان په خیبر پختونخوا کې ترهګریز بریدونه زیات شوي. د اکتوبر په 10 د خیبر پختونخوا په باجاور کې د وسلوال برید په پایله کې 15 امنیتي سرتیري ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې خبرې کوي. خو بیا مخالف سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د حکومت پر دغه پریکړې نیوکه کړې او د امنیت د تامینولو غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
لازدی رادیو د څلور بجو یوې ساته خبری خبرونه څخه د راپورونو لړۍ اوریزه مجيب حبيب زایم. په کندهار کې د شیاګانو پر لوی جمعه د بریټ تر ټولو کوچنۍ قرباني پرون شنبه خاورو ته وسپارل شو. د علي میسم په نوم دغه د 14 کلن ماشوم چې پر جمعه د بریټ پر مهال ټپي شوی وو د خپل کورنۍ دریم غړی دی چې په کندوز او کندهار کې د داعش ډلې په بریدونو کې وژل کیږي. د دغه وژل شوي ماشوم کورنۍ له طالبانو د امنیت خوندي کولو غوښتنه لري. په اړه یې راپور واوري.
د شیګانو پر جماعت د حملې د کم عمره قرباني جنازه دا په کندهار کې د امام برګا یا د شیګانو پر لوی جماعت د بریدونو تر ټولو کم عمره قرباني دی چې خاورو ته سپارل کیږي. ډیر لسکلن علي مسیم د خپل پلار عزت الله او نیکه اجي نعمت الله ورسته د رجبی د کورنۍ دریم غړی دی چې د داعش ډلې یا اسلامي دولت په ورستوي بریدونو کې له ټپکېدو وروسته د ژورو ټپونو له امله سا ورکوي. د ماشوم علي مسیم پلار درېونی وړاندې د کندوز په سید آباد سیمه کې د جماعت د برید پر مهال او نیکه د رواني اکتوبر میاشتې په 15مه نیټه په کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت د ورته برید پر مهال ووژل سو چې د هم د ژورو ټپونو وروسته د شنبه په ورځ ساور کړه. د وژل سوی ماشوم د کورنۍ غړی عبدالرزاق
هغه د شهید نعمت الله زما ورور دی د دوام قبر نو غ دلمسای ټپیو زما د شهید عزت الله زوی دا اته ورځ په میرویس روغتون کې پروت و. نو خلګو رااله خارجان رااله ایرانیان رااله ما بازارې ورته کال چې دلته موږ یو ټکور ټکور ملک دی دغه یو ځای ته انتقال کوي دلته داسې دغه دوا نسته.
عبدالرزاق له طالبانو غواړي چې د اهلي تشیع امنیت دی توجه زیات کړي.
زما د مشران سره د امارت اسلامي سره دغه غشتنګ ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولې به خصوص پر دغه تشیع چې مظلوم خلک دي بې دفاع خلک دي بې ازار خلک دي په خدای دې قسم چې ډیر مظلوم دي پر دې باندې دی یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپیش دي نو غنسي.
د داعش ډلې پر روانه میاشت کې لومړی په کندوز او بیا په کندهار کې د شیعه مذهب پر جماعت خونړي بریدونه وکړل چې نږدې 130 کسان پکښې ووژل شول او 300 نور ټپیان شول. کندهار کې د اهلي تشیع مشران وایي افغانستان کې ډېری وخت د پیښو د عاملینو په نیولو کې ناغېړي کیږي خو دوی له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملین دي خلکو ته ورپکو تکړي. په کندهار کې د شیعهګانو د جماعت د شورا غړي اسد الله وایي طالبانو لا هم د دوی پر جماعت د برید د عاملینو د نیولو په برخه کې خپل ژمنه نه ده پوره کړې.
او کس کی عملیات به عقده گرفته یا عملر به عقده گرفته
هغه کسانو چې د بریټ مسؤلیت و مانه چای د تعقیب هڅونه کړه ترڅو دا کسان پیدا او د قانون منګرو ته وسپاري. که څه هم دوی وویل چې دا کسان بنسي خو په عمل کې څه نه دي شوی او خلکو ته ثابت نه کړ چې په پیخه کې هکیل کسان نیول شوی. موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ امنیت خوندي کړي.
امارت اسلامي می خواهشه ستاتي امنیت مردمه بګرن.
د کندهار د لومړی حافظ یاروند د امام بارګا جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنو نږدې شپږ ته کسان ووژل او شاوخوا بیا نورې ټپیان کړه. د ټپیانو له جملې شپږ وشتنه ایران هیواته د درملنې په موخه ولېږدول سول خو ډېر لسکلن علي مسیم رجبي ځکه ونه لېږدول سو چې ډاکټرانو یې حالت وخیم بللې وو. لدی پېښې شاوخوا لس ورځې تیریږي. طالب چارواکو ژمنه کړې و چې د بریدا ملین بنیسي او محکمې ته بسپارل کیږي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د آزادی رادیو دا او تاسو د راپورونو لړۍ ته واګیاست. په هلمند ولایت کې د جګړو له امله ویجاړ شوی پلونه او پلچکونه بیا رغول کیږي. د هلمند ولایت د لخکرګاه ښاروالۍ مسؤلین وایي په ښار کې هغه پلونه او پلچکونه بیا رغوي کوم چې د جګړې له امله ویجاړ شوی وو. د هلمند اوسیدونکو هم د ښاروالۍ دغه کار ستاینه کوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د ښاروالۍ لوري د غپلون او پلچکونو د بیا رغولو چاري پیل سوي کوم چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال وسلوالو طالبانو د افغان پوز د لمنځړولو لپاره په ماینونو لوزولي وو. د لشکرګاه ښاروالۍ ویان محمد ظاهر شاه ابشار وویل چې یاد پلون او پلچکونه د ښاروالۍ په بودیجه رغول کیږي. نموړي د غپلون او پلچکونو شمیر یاد نه کړ کوم چې دی د بیا رغولو هوټ کړي. خوای چې لمړی غپلون او پلچکونو رغوي کوم چې د خلکو تاګ را تک پر زیات دی او واړتیا ورته زیاته وي.
پلچکونو رغول په بخ کې موږ اقدام سره کړ دی ډیزاین جوړ دی موږ ار پلچک جلا ډیزاین کړ دی او ان شاء الله په نږدې راتلونکي به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل سي. موږ د ښار بیلابیل برخې چې تاسو معلومیږي د شیدانو چوک یا د منار چوک دا پلچک موږ جوړ کړی دی هغه موږ ګټه خصم سپارل دي. که صاف بیلابیل کې برخې کې هم وسم موږ پلیل چیدان لري هغه برخې چې ډیر اشد اړتیا وي موږ به هلته دغه چارې ګړندي کوو او تر سره کوو.
شاغلی ابشار زیاتوی چې دوی په لشکرګاه ښار کې د هغه سړکونو د بیا رغولو چاري هم پیل کړي کوم چې ځینې برخې تخریب سوي دي. بل خو بیا د لشکرګا شاریان د شاروالۍ د مسولینو دغه کار ستاینه کوي. دی وایي کچری یاد پلونه او پلچکونه بیرته ورغول سي، د یو پلو به د ترافیکي پیښو مخنیوي وسي او د بلې خوا به په ښار کې نظم رامنځته سي. د لشکرګا ښار دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل:
نوم احمد شاه دی، د هلمند ولایت لشکرګاه ښار اوسیدونکی یم. که چیرې دا پلچکونه چې په وروستي جنګ کې له منځه وړل شوي دي، غورځول شوي دي، دغه جوړ سي، دا ډېر ښه کار دی او د ښار د ښکلا دپاره چیرې دا جوړ سي، دا به ډېر ښه وي.
د لشکرګاه ښار اوسیدونکی یم. د دغه پلچکانو جوړېدل چې په وروستي جنګ کې له منځه وړل شوي دي، نو د دو جوړېدل خو ډېر ښه کار دی. یو خو د ښار د ښکلا د خبره ده، او بل دا چې د دا ماشینان یا کوم وسایل چلته تاګ را تک ای، نو دا غو د پاره زمينه برابرېږي او دا غو د پاره وسته کده.
د دغه ولایت د شاروالي مسولین پر داسې وخت د ویجاړسو پلونو او پلچکونو د بیا جوړولو خبر ورکوي چې دغه ولایت په نورو سیمو کې د تیرو جګړو پر مهال په لسګونه روغتیایي مرکزونه، ښوونځي، لوی پلونه او متاسسات ته هم زیان اوښتی دي، او